سلامونه ستړي مشه وخت د سهار ته بجې شوې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته موزه صفي الله ستانګ ځای خره غلاس وایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړي نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه اړخیزې موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنی کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندویو وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړې. د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي. د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي، په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 شمه د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والو زاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېدا او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و، خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوې دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پېښه شوې
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډېره غټه ماتې وخوړله.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې د 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلي دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تېره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو را په دېخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 114 ورځپاڼو یوازې 40 چاپېږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیوني چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړي دي. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. د هغوی د کار لپاره او د هغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه ازادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی نننۍ مسابقه لدې کبل مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډېر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهم دي. دوړو لوبډلو لپاره را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډیر غټه ماتي وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې روانه ونې په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لښ توپیر وبایلله او پایلوبه ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشو لوبډلو پایلوبه ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمدزی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی را سره د دوی تشرح خلاصم. احمدزی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانې د چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبه پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو علتونه څه دي؟ درې علت که په لنډو تاسو سره ته بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو ته. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعا چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه. نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه. نو دغه ټیم د دغه قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پای لوبه پورې ځان ورسوي.
مزه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله. د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې. په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې د دغې لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې دوی د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځان ته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به دی به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ زخ پرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4:00 او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خپرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وار بشو بلوچستان ته هلته د پوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه زیدو نقیص راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 فوجیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی وه، خو بلوچ بیلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی فوجیان وشلی دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 فوجیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوست پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبریال ایوب ترین ازادي رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سرحدي عسکرو د کیمپو ته ننوتلي وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل سوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بېلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړینې وروسته انقره او اتن دی او بل دی غمیزې سبب بولي. تفصیل په دغه رپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤل وبلل. خو د یونان د کډوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولي وي؟ ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د رواني فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لرې، خپل پیغام په ثبت شوي بڼه د واتس اپ له لارې راواستوئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00422112438. د خبرونې وخت مو د ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانېده چې تر نیمه پایلوبي ورسیږي. د لوبډلې سیمی فاینل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سږ کال بهرنی نه و، افغان و. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. له رئیس احمدزی سره احمد شیبر په وروستیو لوبو مرکه کړې ده.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبي پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ټولو همکارانو ته. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي وو او ډېر بهترینه لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت وو او څه نه څه بغه د موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پایلوبه پورې دوی ځان ورسوي.
احمد صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته به معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو، په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلي، لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت په کې و چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2020 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي. او مطمئن یم انشاءالله چې د دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ، په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري. او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ، موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
احمد صاحب، د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار. او د دې غټ علت دغه و، د خپل د تیر کال تجربې، د دو کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویلغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سږ کال چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، اغلته دوی ته یا لس یا پنځه لس یا شل دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساتونو ساتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به د دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولی شي خو لوبغاړو کې هغه ټمپرمنټ ته لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پې وکړي. استعدادونه شته ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد زید صاحب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره. تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه آسان ترینه پیچونه وي. ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي. خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو دلته پیچونو کې واښه یا پې بال سین کېږي یا پې سوینګ کېږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغسې پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغسې پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو. هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو با
اوس هم استاسي پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دوه لارې ډېرې مهمې دي، یا لویا عنعنوي جرګه یا انتخابات. طالبان ویلو عنعنوي جرګه راوغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پرېشنې وپېژني، بېکاري بېروزګاري باید ختم شي. افغانستان کې که 3 میلیونه نفوس وي نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو یم. زه د شوادای میوند ابتدایا ښوونځي کې د استاد په صفت وظیفه اجرا کوم. مل ماشینه اجرا شوي د ټول ولسوالی ماشینه اجرا شوي دي. د مرکز پورې د میوند ولسوالی کې نه قرار ده جن نرس میته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه د پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او له د حکومت له غړي مې هیله ده چې دغه کمه مرسته چې راغلې ده یا اعلانېږي 5 میلیارده ډالره ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. 4 میلیارده خو به افغانستان ته راځي. دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي 100 ډالره هر ته کور ته رسېږي، خو سینمایي خلکو ته ورسېږي 100 ډالره په مصرف. دونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت پکې کېږي. یا دې دا په یو داسې پروژو مصرف کې شي هم افغانانو ته آینده ته شی پاتې شي او هم افغانان په سوکاله کې په رښتیا زموږ د دولتداران یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي. د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپل لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینې سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم، خبر کوم ته نه عبد الخون نه شیرین باجا بټینه خو ته بټینه خبر کوم. مې په کټ کې ناسې ما دلم مودن والا څنګه کې بټګان او کلاګان او بنګلو والا ټول ولیکل موږ ته نه راځي. موږ چې کسان پسې ورشي وای دا کور مخته ودرېږه موږ راځو. هم رانی چې ابو لاړو ولسوالۍ دلته مریضه وکړه الته ما غثري مې شو ولا نه زو اذا موږ مزګه تر ازو اغه عمران دغلل بزونګ نه بټي والا دې دانه حالت مې سګي جيم کاروبار ولار دې اغه خوارانو ترې چې کاروبار شروع کی موږ داخلي لګو دا مزسي والا نه جمو د 10000 اجر امرته کی اره بټي والا یو لګ دوه لګ به کردار دې یو موږ ګوډه کې شل کورې ټول خراب ترا دې
د اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي
د سهار ته نیمې شوې لاند خبرونه په طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړې نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له وخت رسید وروسته تر 300 ډیر رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې پریښي د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې 3 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کورونا وبا له شره په آرامه شي د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسیدا او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالی هیلي غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي پلانډ خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دوی منیمای کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نشته 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک کې نصب شو بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 25 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه خو ډیر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابر شوه تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثرو ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده شهزاد ګل اروبی د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار اروبی صاحب کله چې تاسو په 2018 کال کې لولسی جرګې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه هغه کال ستاسو د وزارت په وخت د مخابراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید څو ته رسیدلی
مخابرات سکتور دغه مخابرات سکتور یوازې د 10% عواید نه دي نو ډیر زیات نور برخو کې عواید لري د خطر باندې تقریبا په هغه کال کې 4.1 میلیارد افغانۍ عواید درلودل دا زموږ نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د اوایډ او 2000 کم د اوایډ بیا لوړ شوی و نورم لوړ شوی و
د اوایډ د لوړېدو علت څه
مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې د استفاده جنه کوي د زیات شوی و او بل الټا سیستم ایجاد شولو د ریال ټایم منیجمنت سیستم مو چې دغه هم په اوایډ باندې خپل تاثیر لرلو او بل د وزارت مخابرات او اترا وزارت مالیه یو کډه کمیټه جوړه کړې و هغه کمیټه دی اواید څخه نظارت کول او هر 15 ورځې او میاشت کې بدوی څومره اواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وي د هغوی څخه نظارت کېدلو. نو د نظارت او د ټیکنالوژي یا د مخابراتي سکتور د استفاده او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه اواید زیات شو.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو، سهار صاحب محترم، ستاسو په باور د ټیکنالوژي په برخه کې کوم ستونزې شته؟
افغانستان کې د 2002 کال له بدی خو چې افغانستان کې امدغه ټیکنالوژي مخابراتي ټیکنالوژي وده پیل شو، متاسفانه په څه ډول چې باید پیل شوی وای او څه ډول مخته تللی وای هغه ډول مخته ولاړه نه. مثلا په 2000 فکر کوم شپږم کې پنځم کال کې لږ دې کمپنۍ سره یو قرارداد چې چینایي کمپنۍ سره د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبل نه ټول افغانستان کې کښ دي. اما 2009 کې هغه کیبل نه یوازې مرکزی او حلقوي ولایتونو ته ورسیدو، نور ټول ولایتو ته متاسفانه ټول ولایتو ته ونه رسیدو. بل څنګه ته د افغانستان مخابراتي شبکې څه ډول باید لا پایلې د خدمات څه ډول وړاندې کړې وای، متاسفانه د دې څخه څه ډول ثار نه وو، هغه د خدماتو کیفیت په څه ډول نه څارل کېدو. نو ډېر افغانان تقریبا اوس 8 میلیونه خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او 10 میلیونه شاوخوا زیات خلک انټرنیټ نه ګټه اخلي. دی په څه ډول انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، انټروس هم په ډېرې سیمو کې ټوجي خدمات دي. بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګېدلي وو، دي کې ډېرې به ځینې وخت یا د هغه وخت د طالبانو د بحریتونو له وجې مخابراتي خدمات کته وو یا به مثلا نور ستونزې وي، نو خلکو په صحیح ډول باندې خدمات ته لاسرسی نه درلود. نو ورته تر زر نور ټاورونو ته ضرورت و په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی سلسلنه خلکو ته پوښښ ورسېږي په هغه ډول هغه کار په وخت ونه شو. بل طرف ته په افغانستان کې دغه د موبایل ټیکنالوژي باندې په صحیح ډول باندې پانګونه نه د دولت لخوا وه. مثلا هغه ډول چې انټرنیټ کې تاسو پورې په سیمې په هېوادونو کې کار کوي قیمت ډېر چېرته کیفیت یې ډېر لوړ ده، په هغه ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کار ونه شو. یو سال مثال به د افغانستان د ریال ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 کال کې له هماغه ګټه اخیستن تفاعل شو. دا باید یعنې 2009 کال کې په دې نه باید په ډول باندې ګټه اخیستل شوی وای.
سار سم مننه. دې ته به بیا هم راشو، البته دا بل اړخ هم باید خامخا یاد شي چې د افغانستان د کچیرته په تیرو شلو کلونو کې دې ته وکتل شي، شایي یوازنۍ برخه چې افغانانو پکې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټیکنالوژي په برخه کې وي. لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړله چې څه باندې 3,500 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د په ځینو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند طالبانو ځینو وسلوالو نه پرېښودل چې ځینې ځایونو کې فعال وي. خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت، بیا هم د خلکو شکایتونه نشته او له قیمتونو نه شکایت کوي، د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي. د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو. لومړی اوریدونکی حبیب الله نمیشه دی، د کندوز په ښار کې دکان لري.
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او صحیح کار نه کوي، خلک دې سره زیات پازار دي. موږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل یې ورکې سبا بهتر راځي، په دې خاطر چې انټرنیټ ډېره زیاته ستونزه لري کار نه کوي. یو اول دا شبکې چې سلام نه لري تر چې پورې چې دوه درې دفعه وکې نه کې زنګ نه ځي، دا خاطر کې وروره موږ مشکل لرو.
د هر ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کنه ګولډین تاسو سره په تماس کې مده. افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډېر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږې انټرنیټ په 200 کلداري ورکوي، څنګه ایران کې لږې په 30 تومن ورکوي چې یا سلاتي افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږې انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک کې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډیر راکم شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ بی انټرنیټ ټول کې یو جی بی نشي پالولی. 600 کوی کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسیله کې افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا څنګه ته مې تیم روانه ده.
امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ درخواست شي دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړی دي چې ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
انجینر صاحب سهار څه فکر کوي چې اوس چې هغه د جګړې ستونزه هم نشته ولې د انټرنیټ بیې زیاتې دي او ولې کیفیت خراب دی؟
د افغانستان کې دا اوس تقریبا ما دقیق شمېره نه دي معلوم، اما 30% انټرنیټ افغانستان ته راځي او دا د شخصي کمپنیو دولتي کمپنیو لپاره په خلکو ویشل کیږي. یو په لوی ساتي کې ما په نظر دا قراردادونه باید له ګاونډي هیوادونو سره زیات شي د دغه انټرنیټ بندویټ کې، تر څو مو په صحیح ډول انټرنیټ افغانستان مخابراتي شرکتو او خصوصي ایسکیانو ته ورته تر څو هغه تر خلکو پورې ورسي. دومره ستونزه زیربنا ده. مې مخکې یادونه وکړه چې افغانستان په ډېرې سیمو کې د مخابراتي شبکو هغه پوخه وروستۍ ټکنالوژي نه ده. مثلا دوی تروسه لا 2G لري، په هغه ډېرې ښارونو کې 3G ده. 3G کې هم هغه بندویټ چې باید مثلا شپاړس ایم بي او لس ایم بي او اته ایم بي بندویټ په نورو هېوادو کې ده، هغه په ولایتو کې یو ایم بي پر سکند سرعت نه لري. مثلا زه بیا په افغانستان کې هغه ټول بهترین انټرنیټ چې افغان بي سیم ده، چې مثلا کابل کې ما چې څکړه ده 15 MB پر سکند سرعت لري، په داسې حال کې دغه 4G په نورو هېوادو کې 6 MB تر 10 MB پر سکند سرعت باندې همدغه 4G خدمات وړاندې کوي. دلته یو خبر هم دا ده چې کوم کمپنۍ سره دغه اکوپمنټ او دغه تجهیزات دې راواردوي، یو څنګه لا غار کوم د سیمه د ملګری د برخ کار کې غیر زموږ شکایت نه خوښي. دومره خبر دا ده چې لدی په دې ډول باندې ثار نه رسوي، یعنی مثلا مخابراتي کمپنۍ او ته ایسپن ته یو وخت وټه کل چې تاسو په دغه سیمه کې دا ټکنالوژي باید بدل کړی، نو دې پر عیني قیمت خلک چارجوي، خو کیفیت د خلکو ته ډیر پټه کچه ورسیږي. مثلا هغه 2G او 3G خدمات ورسیږي. دریمه خبره د دولت ماول ثار نهسته، یعنی سیم میکانیزم دا اوس هم نه موجود د خلکو له خدماتو ته په افغانستان کې. دا اوس د افغانستان کې سایبري قوانین نشته، مثلا دغه سایبر بولینګ او نورې پېښې کېږي. د دې لپاره خاص یو کوډ چې جوړ کړو هغه ډېر مدید لودي، هغه ډېر تفصیلي ده، یعنې لږ نه هیڅ برداشت نه کیږي چې څوک که دغه انټرنیټي مسایلو کې ستونزه سره مخ یا مثلا څوک ودوري د څه ډول دغه شکایتو ته مثلا رسیدګي وکړي. دریم دغه ډول یعنی د دولت لخوا یا د اترا لخوا یا د مخابرات وزارت لخوا یو صحیح میکانیزم نشته چې خلکو سترګو ته رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ ما ډېرې وخت په چیر یو نیم کال کې شاوخوا 5-6 ملګرو دوستانو یا نور لار به لمو سره اړیکې نیولې، چې مثلا د دې شخصي معلومات یا ډیټا لیکل، اما مخابرات وزارت په دې برخه کې اته یو صحیح قوي او دایمي ټیم نه لري. نو کله چې دغه جدید ستونزو ته رسیدګي نه کیږي، نو خدمات او ټیټ خدمات خو دومره خبره کوي.
سهار صاحب مننه. اروبي صاحب ته راشم. تاسو مخکې ویل چې په 2019 کال کې د مخابراتو د وزارت عواید، کلنی عواید 4.5 میلیارد افغانیو ته رسیدل، په داسې شرایطو کې ولې ټکنالوژي نوي کېدنه؟
داسې مشکلات موږ درلودل د اسکیانو یا کمپنیانو مخابراتي شرکتونو سره مو چار و خبرې کولې. دوی اکثرا د ناامنۍ نه شکایت کولو، دوی دې ته زړه نه کولو چې دوی نوې سرمایه گذاري وکړي، او هر ورځ سهار به چې زړه چې کېدلم یو دوه درې میسیج ما ته راغله چې هغه منطقه کې دومره ټاورونه یا وسوځول یا ولوځول، نو نیم افغانستان نه زیات هلته جنگ و او یوازې د سلام شبکې نه نور اکثره شبکو چې طالبانو به ورته تهدیدونه ورکول، دوی به خپل خدمات په بعضې منطقو کې بندول، خصوصا د شپې لخوا نه نو تهدیدونه و. زه به یو مثال درته ووایم، د افغان بیسیم سره مونږ 40% شریک یو، دوی باندې ما فشار راوړلو چې تاسو د شپې لخوا نه یا طالبانو په تهدیدونو باندې باید دغه انتنونه بند نه کړي. که خدای مې غلط نه کې په روزګان کې و، نو روزګان کې هلته دوی ته دوه درې اختار ورکړل شي دا بند کړي، بیا دوی دا کارو نه کړلو. یو بک بون د دې یو انتن و چې هغه وګرځولو، و انتنونه نور ټول ورسره د کمیونیکیشن قطع شولو. نو هغه د افغانستان رئیس ما ته راغلو چې وزیر صاحب تقریبا 1 لک ډالر پورې دې ټول مصرف راځي، نو دا وستره کوي چې بل چانه وګړو.
عربي صاحب تاسو توضیح کړئ چې په خو د جګړو خبر هم و، اوس په افغانستان کې جګړې نشته، هغه رقم جګړې نشته، تاسو څه وړاندیز لرئ د طالبانو رژیم ته چې څنګه ممکنه ده چې د مخابراتي شبکې وحد سوي چې خپل ټکنالوژي نوي کړي؟
مخابراتي شبکې باید ټکنالوژي نوي کړي. هلته قانون موجود دی، پالیسي موجوده ده، د هغې په مطابق دوی مکلف دی چې مخکې ولاړ شي. اوس خو پخوا مونږ ته ډېره زیاته بانه د امنیت مو کوله، او دوام مشکلات دوی چې درګل وای مونږ اکثر دونه کې پارک نه لري نو اوس دولت مکلف دی چې دوی سره همکاري وکړي هغه دینو کې چې دوی د جنریټرونو استفاده کوي باید د پارک امکانات ورته برابر شي او د افغانستان د قانون د پالیسي په مطابق دوی مکلف دی چې ټکنالوژي نوي کې او خدمات باید ښه کې هغه مشکلات هغه ستونزې چې لري ټول ته باید رسیدګي وکړي نو اوس د دوی لپاره امکانات ډېر ښه دي. زما په نظر باندې طالبانو د خبرونه زه تعقیبوم هغوی وایي تقریبا زرو پورې نورو انتنونو باندې هم کار روان دی. کله چې انتنونه زیاتېږي ساحه د پوشش زیاتېږي د دوی لپاره عواید هم زیاتېږي او مشترکین هم ورسره زیاتېږي نو دا یو ښه فرصت دی هم د خبرتي شرکتونو لپاره چې دوی په دې کې نوې سرمایه ګذاري وکړي خدمات باید ښه کړي او نوې ټکنالوژي راوړي. نن سبا اکثره اروپا کې دلته ځیمه د چک ریپبلک کې دوی 5G ته ورسېدل نو اوس نن سبا په افغانستان کې هغه د 2G 3G 4G بحث چې دی هغه باندې صحیح خدمات نه وړاندې کیږي نو مشکلات شته دي د تبادلې توجه وشي
په همدې برخه کې به مننه په همدې برخه کې به د انجینر سهار نظر واخلو چې دوی څه وړاندې لري څنګه کېدې چې دا ټکنالوژي نوي شي.
اوله موضوع دا ده چې موږ باید دا وګورو چې راتلونکي 15 کلو تر روان دي دا اوس په ټول نړۍ کې 5G ټکنالوژي د عملي کېدو په حال کې ده او د شیانو انټرنیټ د هغه انګلیسي کې موږ ته ورته IoT وایي انټرنیټ آف تینګ دا را روان ده او عملي کېږي. دا اوسنی انټرنیټ د خلکو انټرنیټ ده موږ له یو بل سره وصلیو اما د انټرنیټ راتلونکی ورژن شان له یو بل سره وصلېږي. یعنې زما موټر به زما له کور سره وصلوي زه به له لرې دروازه بندوم له لرې ټلویزیون چلاندوم له لرې افسان چلاندوم دا ټول د انټرنیټ په مټ کېږي. یعنی زما هغه د ماسیوي په حساب تر 2015 کال پورې په افغانستان کې 3 میلیونه زیات ډیوایسونه له انټرنیټ سره به وصلږي یا باید وصل شي ځکه دا اوس په افغانستان کې د هر چا یوازې یو موبایل یا دوه موبایل د انټرنیټ سره وصل دي. په راتلونکو دوه کلو کې موبایل هم وصلېږي کمپیوټر هم وصلېږي حتی کېدای شي کور وسایل هم د انټرنیټ په مټ کنټرول کړي. نو دغه د انټرنیټ یو لوی بدلون ته ضرورت لري په افغانستان کې دغه زیربنا د انفراسټرکچر باید ټول بدل
شي. سوال دا ده چې تاسو د سافټویر دی انجینر په صفت څه وړاندیز لري چارواکو ته چې باید څه وکړي چې دا ټیکنالوژي بدل شي؟
امکین مخابراتي شرکت سره قرارداد د دولت لمخې د 30 میلیون ډالر هغه وخت ته د 15 کلو لپاره ده. یعنې په 2015 کال کې ته ده په 2020 کال کې یو سم کال کې دا قرارداد نور ختم زما په نظر زما معلومات دا وو له دې وروسته باید پراخ نو دوی دغه هر ډول مخابراتي شرکت سره دغه ډول قراردادونه څه دي دغه قراردادونه په اساس باید دوی ته وویل شي چې تاسو باید په دغه دومره وخت ورکړل شي په دومره ساعت باید ټکنالوژي له مرکزه شروع ولایت ته باید یعنی بدل کړي او نوې کړي. زما شخصي معلومات څو کړم تجربه دا ده دغه د دوه درو چینایي کمپنۍ دي او نکیا زمین کمپنۍ دغه سره ولل کیږي د ټلیکام او د جسیم برخه کې دی غوښتي تجهیزات چې نړۍ ته نه ټاپ نه دي متاسفانه. یعنی باید له نورو کمپنۍ څخه دا تجهیزات راوړل شي چې هغه مارکیټ کې ډیر ښه ځای لري. مثلا د چینایي بل کمپنۍ دا د موبایل برخه کې ډیر مارکیټ کې دغه ډیر برخه کې دی چې دا یعنی ډیر بنائي وسایل وړاندې کوي. تر څنګه زما په نظر دوم خبره د ستار ده یعنی دغه یو صحیح میکانیزم باید ام اوایدو ته وټاکل دا اوسن د ریال ټایم سیستم سم متاسفانه اما بیا هم د مخابراتي شبکو هغه اصلي اوایدو زما په نظر صحیح دی نه معلومه زما شخصي معلومات دي. دوم خبره دا ده چې د شخصي پرایویټ کمپنۍ ته باید دغه وخت محدود کړل شي لکه دا کارونه په دومره اوږده محل ورنه کړل شي ځکه دا یو څه دي اسمن ډیر کافي هم د وخت لري او بدلون ځان نه آماده کوي. دریم خبردار چې ولایتو برخه کې دا سکتورونه بدل شي مثلا د افغان بیسیم په هرات کې ما په نظر سره یو بل سکتور لري چې خدمات وړاندې کوي د امکین او دغه صحیح خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان کې اوس اوسنۍ مخابراتي شبکو کې یوازې افغان بیسیم ځینې خدمات هم راځي هم سره قرارداد لرو دغه نور کمپنۍ حتی شرکتونه له دې خدمات راځي نه دي ځینې سره په لوړ سره قرارداد لري. څلورمه خبره دې کې باید صحیح ډول باندې قوانين لایحه
هغه ریګولیشنونه ورته جوړ کړل دي. اوس متاسفانه نه دي پر تار باندې، نه دي خدمات پر تار باندې، او نه دي خدمات په اپډیټولو او سرویس په اپډیټولو باندې کوم څه میکانیزم او هغه ریګولیشنونه نشته لایحه.
من ناصریب سپوکه پروګرام دی احمد شبرم ستاسو کوربه، او په خبرونه کې مو شهزاد ګل اروبی د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار میلمانه دي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
سهار صاحب، اوس څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده چې له چین سره د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې ځینې قراردادونه وشي او کنه امکانات یې لري؟
د چین سره کوم یو کومه تل نوري وادو سره یو پاکستان سره ځمان دی کنه دا زموږ ډیټا چلته دی په 0.5 الته دی کنټرول روم دا نو ام الته یې دین کانات څه پاکستاني نه وساري، یعنی دا زموږ متاسفانه د افغانستان مخابرات وزارت یو ډول مرکزی د دې چې ایکسچینج پوینت وو، یعنی هغه ډول باندې صحیح ذربنای استعمال جوړ شوی زموږ معلومات په محرم ډول سمندري کیبلونو سره وصل شي او راشي. زما په نظر باید موږ څو هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه پراخ کړو او دا بندویټ زیات واخو. چین خو اپشن ده، دغه نور هیوادونه صحیح هیوادونه خو دي، خو ایران او پاکستان د ټولو بیا فین خبرونه دي، ځکه هغه دواړه سمندر ته مستقیم لاس لري، یو وخت انټرنیټ څخه یې ارزانه ده، یو دلیل ده چې هغه سمرین کیبل ته مستقیم لاسرسی لري، او په سمندر کې واځ یو کیبل نه 380 ډوله کیبلونه دي دي غوټو کمپنیو دي هوادونو زغه پټول نړۍ کې دي او بل تر دې یې نه غوډي انټرنیټ جاله رامنځته کړي. دوه خبر ده ده چې دا اوس وخت ته پیږي چې د امریکایي شرکتونو د سپیسیکس او دا هغه سپګمکې لګي په 2020 کال کې تر دغه پوښښ لاندې افغانستان هم راځي. هغه انټرنیټ کا افغانستان تر پوښښ لاندې راولي او افغانستان مخابرات وزارت سره قرارداد وکړي، د خلک مستقیما د شناخلي هرډي چې په 2300 تر 400 تر 500 ډالر دا امغه د کور په سر باندې نصبوي او د میاشتې تقریبا د 500 تر 600 ډالر پورې ورکوي. دغه انټرنیټ سرعت تقریبا 100 ام بي پر سکند ده، تر یو څه لپینځو سیم بي پر سکند سرعت ده، او دا به کولای شي چې په کلی کې خپور کړي.
دا مهمه موضوع ده. څنګه آیا په افغانستان کې دننه په دې برخه کې نن سبا مسول کسان غور کوي په دې موضوع باندې چې په 2020 کال کې به په ترس کې باید دا کار وشي؟
متاسفانه زه تر کومه خبرې مخاله ته موضوع خبرم نه دي. د سیکس کمپنی دا اوس اتلس تر شل یوادي تر دغه پوښښ لاندې راوستلې دي. 2020 کې افغانستان، پاکستان، هندیا او دغه یوازونه د سپیسیک کمپنی تر پوښښ لاندې دي. یواز دې تکل اتلس او پنځوس تخمکې لیږلې دي. 2020 کې نور تخمکې دي لیږي او دا دغه ورځنۍ د سپیسیک خبرونه اوري. دغه د 2000 دغه پوری د ارتم پوری ته ټرین پوری تقریبا 2000 څومکې لګي تر اوسه 3000 لګلې دي. نو موږ که چیرته سمندري کیبلونو ته مستقیم لاسرسی ونه لرو یا د فایبر اپټیک سیستم کوي نه کوو، نو دوه مين خاريم د سپیسیک انټرنیټ ته په ټول نړۍ کې اوس ډېرې وادل لګي انټرنیټ نګټ اخلي، او دا په شخصي ډول دا غر کلی او خاري فرق نه لري، خو دا باید د دولتونو لخوا له دغو کمپنۍ سره مهنګي وي تر څو خپلې ستونزې سرشيري کړي، تر څو موږ ته ظرف وکړا کې. ځکه په نړۍ کې یو افغانستان هم داسې د انټرنیټ پوښښ کې ډېر ځای په دا مثلا په یو څلور څلوېښت کمه درجه کې ده.
عربي صاحب، مخکې سهار صاحب د انټرنیټ د خوندیتوب خبره وکړله، په یوه وخت کې چې تاسو وزیر وي دې مسلې ته څومره توجه کېده او اوس لکه څنګه چې سهار صاحب توضیح کړه دا یو خطر هم شته د افغانستان لپاره؟
دا یو ډیر مهم بحث دی. په هغه وخت کې چې په وزارت کې وم مونږ یو ډیر قوي ټیم جوړ کړل د سایبر سیکیورټي، د خصوصا د ټول دولتي ادارات او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره، او په باندې وو د بانک جهاني څخه خاص یو بودیجه واخیستله چې څنګه کولی شو زموږ ټول انټرنیټ هم خوندي وي او معلومات مو خوندي وي، او ورسره زموږ ټول کمیونیکیشن دا هم باید خوندي وساتو. ډېر قوي ټیمو درلودلو، په دې باندې مو ظرفیت سازي وکړله، سرمایه‌ګذاري وکړله، او ډېر ښه پرمختګ مو درلودلو. دوه درې لیوله به درلودل، لومړی لیول کې پوهېدلو چې کوم د ناټیک ردي، دویم لیول ته به چې رسېدل مونږ د هغې مخنیوی کړلو، درېیم لیول مو دومره سخت برابر کړی و چې په هغه وخت کې یعنې تر زیات وخته پورې بیا کومه چا لاسرسی پیدا نه کړلو. کاغذ زمونږ د هویت او د شتمنیو او څنور چې وو د موټر خوندې ساتلی خصوصا زموږ د تذکرې الکترونیکی ډاټا سنټر او د دې معلومات چې هغه د لپاره هم بکپ هم جوړ کړلو او د ډاټا سنټر چې د روبل دی لپاره هم ډېر زیات تجهیزات او دغه سکیورټي او د ټکنالوژي معلومات څومره وو د موډل ورته مهیا واخله.
سهار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدی شي چې افغانستان په دغه شرایطو کې چې اوس دی د خپل ډیټا وساتي او سایبر بریډونو نه خوندي شي؟
شمت دزنس په ټول نړۍ کې سایبری بریډونه ډېر په لوی کچه دي او ډېر زیات دي. یوازې نن تقریبا 1000 سایبری بریډونه شوي دي، دا اوس شمېرې وینم. او تاسو ګورئ په تیر کال د فیسبوک د 500 میلیونو یوزر ډیټا لیک شو. په 2014 کې د هواوی شرکت د 2 میلیارډ مشتریان ډیټا لیک شو. په فکر کوم 2019 کې د امریکا یو مالي شرکت 300 میلیونو مشتریان ډیټا لیک شو. په افغانستان کې د سایبری بریډونه کیږي. ستونزه دا چې افغانستان کې د ډیټا خوندیتوب په لوی کچه نشته. زه به ساده مثال درکړم. په ټول نړۍ کې حتی عادي د بانک سیستمونه 15 لیوله سکیورټي لري، یعنی 15 سټیپ سکیورټي لري. په افغانستان کې د امنیتي ادارو هغه 3 لیوله سکیورټي نه درلوده. تاسو وګورئ د اردو پاوځ او یا مثلا د افغانستان د تذکری چې ډېر غټه ډیټا ده، د افغانستان د ټول خلکو ډیټا ډیجیټل شوی، د پخوانی تذکری ډیجیټل شوی دي، اما هغه 2-3 لیول نه لري. دا اوس تقریبا 30 میلیونو یا 90 میلیونو خلکو ډیټا په مرکزي ځای کې ده، همدغه خوندیتوب نه لري. یو دلیل نمبر چې ټیم ورځ تر بلې بدلېږي او هغه یو دایمي ټیم نه جوړ شوی ورته په پاره ډول شرایط په دې حالت کې پاتې شمن. دوه خبردار چې دغه هغه مدیریت هغه منیجمنت هم دی برخه کې پاملرنه نه کړی. دا اوس حالت کې زمينه د افغانستان د مرکزی ځای ده سیستمونه هم پاره ډول پندې نه دي. او دا ډیره غټه موضوع ده. د پاسپورت ریاست کې د 2 میلیونو خلکو ډیټا پرته ده. مثلا د ټرافیک ریاست کې مثلا همدغه نور ورته ادارو د میلیونونو افغانانو شخصي محرمه ډیټا ده. ځینې ساده مثال ګوره درکم. بایومټریک ډیر عادي. بایومټریک زموږ یو کوډ جنریټ کوي کمپیوټر کې. کدا کوډ کاپی کی او هر سیستم کې وي هلته زموږ یعنی نور بایومټریک هلته ثبته. او دا ډیر په اسانه کټ کېدی شي. خو متاسفانه زه په دې ټول مطمئن یم چې نږدې هغوی سره کله کله کار مې کړی یا وینم د افغانستان دغو ادارو ډیټا خوندیتوب باندې هېڅ نه لایحې ورته جوړې شي نه په ډول قوانین.
سهار صاحب، لکه څرنګه چې تاسو توضیح کوئ او دا موضوع او تشریح کوئ، که دغسې حالت روان وي، دغه انټرنیټ بانکینګ چې دنیا په دې خوا روانه ده، دا نو څرنګه ممکنه ده چې په افغانستان کې عملي شي؟
دا اوس تقریبا په افغانستان کې 4 میلیونه خلک بانکي خدمات ته لاسرسی لري. نیمایی لدین آنلاین ماستر کارت، دیبیت کارت، پیپال او دغه خدمتونه استفاده کوي. خو تاسو وګورئ افغانستان د بانکي سیستمونه په ګډول خوندي نه دي. یعنی دا اوس وختو کې خو بیخي خوندیتوب یو ډول لمنځه تللی، ځکه نیمایي ټیمونه جمع وتلي دي او هغه ادارې په ګډول ورباندې پاملرنه نه ده کړې. دوهمه خبره د مخابراتي شبکو ده. 20 میلیونو یا زیاتو خلکو ورځنی ډیټا په مخابراتي شبکو کې ذخیره کیږي. زموږ خبرې، زموږ مسیجونه، مثلا زموږ ټول مسیجونه ټیک مسیج د ټول عمر لپاره مخابراتي شبکو کې ثبت کیږي. که موږ خبرې کوو د موږ ټول مشخصات هلته ثبت کیږي. مثلا زه کله عالف احمد لالی سره اړیکه نیسي، نو تقریبا 10 اټریبیوټ د دغه کس او 10 اټریبیوټ دغه کس معلومات مخابراتي شبکې پاتېږي. مثلا د دې شمېره څه وه، موقعیت یې چیرته، په څه ټیمې زنګوالی، څومره خبرې کړې دي، له کوم ځای زنګوالی، د په کوم مخابراتي شبکې پورې تړلی وو، دغه قسم او دا ټول وخت پاتېږي. او تاسو ډېر وخت به کتلي ټرنیزرتنې کې یو چا د 15 لسو کلو ورځ مخکې خبرې راوځي، یا مثلا د ځینو چارواکو تاسو بدل کړي وي، نو دا هم ټارګېټ ډول باندې خبر راوځي. هم د دغه ډیټا سنټرونو په سایډ ول باندې نه دي. په خو دا چې کله چې تاسو د یو څه خبر راځل نو هغه به لوی څارنوال فکر کوم کړي کاذب کو دا امر به خپل. اما اوس هغه خواني قوانین هم نشته. یعنی دا ورسته کې زه خبر ته وایم، یعنی کته چې وغواړي یو مخابراتي شبکې یو څه خبر راوباسي یا دغه مخکنی اړیکه راوباسي، دغه دوه درو ریاستونو په وزارت داخله او ملي امنیت کې دغه د شمیره ورکی هغه ټول مشخصات راوباسي، لچا تر اړیکه نیول ده څومره خبرې کړې دي. نو په دې ډول باندې هم د شخص د خلکو شخصي حریم نشته متاسفانه. اوس ځکه چې دغه سیستمونه باید ټول یو له امنیت ورته وټاکل شي تر څو هر څوک په اسانه دې ته لاسرسی ونه لري. او یا هم کړي چې خبرې ترل کیږي نو هغه ته باید یو ډېر جدي ملي امنیت موضوع وي، نه شخصي او خدای استوند له چا سره پیدا کیږي. دا اوسنی وخت متاسفانه دغه خوا کې دا ترل کیږي تر یو حد د ملي امنیت خاطر ترل کیږي. اما یو ډول قوانین به سره وو. نو زما په نظر نه د مخابراتي شبکو د اوسنۍ مکالمې خوندي دي. زما خلکو ته وړاندیز دا دی خبرې هم کوي نو کوشش دی وکړي چې پر راز رم خبرې وکړي. متاسفانه کېدی چې ممکن ځینې ورته چا شخصي بحثونه لکلونو ورسته راوځي.
عربي صاحب محترم، تاسو چې د انټرنیټ په خوندیتوب باندې مقاله هم خبره کړې ده، په لنډو باندې څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې دغه ډیټا لیک نشي او د خلکو خبري اترې خوندي پاتې شي په افغانستان؟
یو ښه مطالعې ته ضرورت دی چې څومره اوسنی حالت زمونږ د سایبر سیکیورټي لحاظه باید یو ځل بیا سره وکتل شي. هغه دپاره دغه زموږ سره دوستان چې هغه ملوک دی موره دي، ډېر ښایسته بحث دی، خپله متخصصین لرو چې دوی ته چانس ورکولی شي. په افغانستان کې مونږ ظرفیتونه لرو په اوسني نظام کې، خو باور نه پې کېږي. د باور فضا باید رامنځته کړلی شي. مل د افغانستان د جرایمو سایبري جرایمو کوډ قانون 2018 کې تصویب شوی و. هغه ته بیا یو ځل بیا د عملي بڼه ورکړلی شي.
عربي صاحب او سهار صاحب، له تاسو دواړو مننه کوم. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر پخته سپارم.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.